د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نوریاس نوری ام دا لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د جمعې ورځ د اسد یاز مری 28 د اگست له 14 سره برابر ده. د کندهار، هرات، هلمند او قلعه نو مرکزونه د طالبانو لاسته ولوېدل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه مهال به واک پرېږدي چې افغانان د دې ځای ناستي په اړه پرېکړه وکړي.
زما پوښتنه او د میلیونونو افغانانو پوښتنه دا ده، زما ځای ناستی به څوک وي او په څه ډول به ټاکل کېږي؟
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د قطر په غونډه کې د افغانستان د دولت پلاوي پر دوو موضوعاتو تمرکز وکړ.
طالبان باید ژر تر ژر خپلې حملې پر شارو بندې کړي او خپل ټولو هغه پخوانیو تعهداتو ته چې د دوحې په موافقتنامې کې راغلي دي هغې ته احترام وکړي.
د افغانستان دولت طالبانو ته د جګړې د درولو تر څنګ وړاندیز کړی چې په حکومت کې لویه برخه واخلي.
په دې طرحه کې چې وړاندې شوې ده که ومنل شي د افغانستان ستونزه به په اساسي ډول حل شي.
مخکې له دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. تېر شپه د کندهار، هلمند، هرات او قلعه نو ښارونه هم د طالبانو لاسته ولوېدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. روسي چارواکو تر غږ د چټک الوتکو د څېړنیز انسټیټیوټ رئیس د خیانت په تور ونیو. بشپړ خبرونه. تېر شپه د کندهار، هلمند، هرات او قلعه نو ښارونه هم د طالبانو لاسته ولوېدل. راپورونو له مخې د کندهار والي او ټول امنیتي مسؤولان 215 اتل قلودو ته په شا شوي او د ولایت ودانۍ او د ښار ټولې برخې له طالبانو سره دي. له هرات هم راپورونه وایي چې امنیتي او نور چارواکي د هرات 201 ظفر قلودو ته په شا شوي دي. د راپورونو له مخې د هلمند مرکز لښکرګاه هم شیبه مخکې سقوط وکړ. د غرازه د بادغیس مرکز قلعه نو هم طالبانو لاس ته لوېدلې. په دې سره د ټولو هغو ولایتونو د مرکزونو شمیر چې تر اوسه د طالبانو په لاس سقوط شوي نږدې 400 ته رسیدلې. د هلمند مرکز لښکرګاه په ګډون د افغانستان په یو شمیر نورو او بخښي د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو په مرکزونو کې هم سختې جګړې روانې دي. د غرازه د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د هلمند مرکزي زندان مات کړی او له زندانه ټول بندیان په تېښته بریالي شوي دي.
د هلمند ولایت مرکزي زندان هم مات شوی دی او تقریبا د زورو نفرو پر شاوخوا باندې و لاڅه اضافه د ماپښین څخه وروسته زندان مات شوی او ټول بندیان تللي. جنایي او سیاسي او امنیه کمانډانی هم نن سهار وختي د دوی لاسته ولوېدل. نو اوس هم خال خال دزسته.
رحمت الله افغان چې تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته معلومات ورکول. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو له کبله متحدو ایالتونه د هیواد ته درې زره سرتېري لیږي چې په کابل کې د امریکا له سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. د پنټاګون ویاندوی جان کیربي پرون وویل د پوځ او سمندري ځواک دا سرتېري به په دوو ورځو کې افغانستان ته ورسیږي چې د کابل په هوایي ډګر کې د امریکا د سفارت د یو شمېر کارکوونکو په ایستلو کې مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا په سفارت کې د کارکوونکو د شمېر د کمولو پریکړه د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس اعلان کړه. لبل خو د برتانیا دفاع وزیر بن والیس پرون اعلان وکړ چې هیواد به افغانستان ته شپږ سوه سرتیري واستوي چې په دې هیواد کې له میشتو برتانویانو سره مرسته وکړي. د برتانیا د دفاع وزیر په وینا دا سرتیري به راتلونکو څو ورځو کې کابل ته ورسیږي. په کابل کې د برتانیا د سفارت د کارکوونکو شمیر کم کړی شوی او پاتې پرسونل هغو کسانو ته د ویزې د ورکولو په چارو بوخت دي چې له افغانستانه ژر وتلو ته اړتیا لري. د امریکا حکومت پرون پنځشنبه خپل اتباعو وغوښتل چې له افغانستانه ژر تر ژره ووځي. په کابل کې د امریکا د سفارت په ویبپاڼه کې پر امریکایانو غږ شوی چې ځانونه په تجارتي الوتکو کې له افغانستانه وباسي. دغه سفارت په اوسنیو شرایطو کې امریکایي اتباعو ته د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ستونزو یادونه هم کړې ده. د بریتانیا د پوز لوی درسیز خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې خطرناکه امنیتي تشبه نړیوال تروریزم ته لاره هواره کړې چې دا هیواد یو وار بیا د تروریزم په مرکز بدل کړي. جنرال سر نیک کارتر د طالبانو له لوري د افغانستان د ولایتونو نیولو ته په اشارې وویل چې دا هیواد له بشري ناورین سره مخامخ دی او اوس پوښتنه داده چې دا تراژیدي تر دې بتره کیږي او که نه. د بریتانیا لوی درسیز له بی بی سی سره په خبرو کې زیاته کړه د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د حکومت لپاره ممکن تر ټولو ښه دا وي چې په جګړه کې ولاړ حالت رامنځته شي څو وسلوال مخالفان روغې جوړې ته حاضر شي. د ترکیې دفاع وزیر وایي په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیت ساتنې په دوام کې د ترکیې اصلي هدف دا دی چې د جنګ ځپلي افغانستان د پلازمینې د منځوي کېدو مخه ونیسي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار پرون په اسلام آباد کې د ترکیې په سفارت کې وویل داسې ویل کېږي چې که په کابل کې هوایي ډګر بند شي ټول ډیپلوماتان به له افغانستان ووځي. هغه ویلي موږ پوهیږو چې دا کار زموږ د افغان وروڼو په ګټه نه دی، نو ښه دا ده چې موږ خپل ماموریت دوام ورکړو څو هوایي ډګر پرانیستی وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ادعا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. د تیرې میاشتې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په کوهستان سیمه کې په بمي چاودنه کې د نهو چینایانو په ګډون دیارلس تنه ووژل شول او پاکستاني چارواکو هماغه مهال دا پیښه د تخنیکي ستونزې له کبله بللې وه. قریشی پرون په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل د پیښې په اړه د پلټنې ټیم معلومه کړه چې دا برید د هند استخباراتي ادارې را او د افغانستان د ملي امنیت ادارې کړی دی. قریشی وویل دغو دو استخباراتي ادارو دا برید د پاکستاني طالبانو په مرسته کړی دی. د افغانستان حکومت د قریشی د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. تر اوسه پورې پاکستاني طالبانو یا کومې بلې ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. روسي چارواکو تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز انسټیټیوټ رئیس د خیانت په تور ونیو. د موسکو د لیفورتوفو د سیمې محکمې وویل د الکساندر کورانوف د توقیف د مودې په اړه به د اګست په 12مه محاکمه پیل کړي. په سان پیټرزبورګ کې تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز مرکز پر رئیس شک دی چې یوې بهرنۍ ته تر غږ د چټکو الوتکو د ټکنالوژۍ پټ مواد ورکړي دي. خبرونه ملازدی رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل شی به مخکې مو راپورونه تر لاسه کړل چې د هلمند مرکز لهکرګاه هم سقوط وکړ. تر هغه مخکې تیر شپه د کندهار، هرات او قلعه نو ښارونه هم د طالبانو لاس ته لوېدلي وو. همداسې به د ازادي راډیو خبریال را سره دی نور به ترې واورو چې په سیمه کې څه تیریږي کندهار او هلمند کې.
سلامونه نوري صاحب، سهار مو په خیر. تیر ورځ مازیګر مهال د کندهار ښار په لویدیځه برخه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د امنیتي کمربند تر ماتېدو وروسته وسلوال طالبان د کندهار ښار مرکزي برخو ته داخل شول او د شپې تر ناوخته د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د ښار په مرکزي سیمو کې جګړه روانه وه. د شپې نه وخت کندهار والی او نور چارواکي د ولایت د ودانۍ څخه 215 ماتل کولی ورته تبلاړل او په دې توګه د کندهار ولایت مقام ودانۍ امنیه کمانډانی او د شهر مرکزی برخه وسلواله طالبونه ونیولې. دغه راز د ملا صاحب سرای چې د سپر سیک کې مرکز او هم د وسلوالو طالبانو لاس لیدلی ویل کیږي چې یوازې د ملي امنیت ودانۍ هوایي ټکر او خولي وردو د حکومت په واک دي. تیر شپه په کندهار ښار کې د غونه هم اوریدل کېده خو د تلفات په اړه لا تر اوسه معلومات نشته. دغه راز د جګړې له امله په یو مارکیټ کې هم ولګېدنه وسوه خو لا یې هم تر اوسه د مالي او ځاني زیان په اړه معلومات نه دي ورکول شوي. کندهار کې همدا اوس د ښار فضا ارامه ده خو د ډزو غږونه نه اورېدل کېږي خو خلک لا هم په ښار کې نه لیدل کېږي ځکه چې یو نامعلوم حالت دی. نوري صاحب دغه راز د کندهار په ګاونډ کې د هلمند مرکز لشکرګاه هم سقوط شوی ده. تر دې مخکې په مرکز لشکرګاه کې یوازې د ولایت ودانۍ او د ملي امنیت ودانۍ له حکومت سره وه خو تیر شپه والی او نور چارواکي په شورا فوزي اده کې 215 میوان کلی وکړو ته انتقال شوي او په دې توګه هلمند په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلی. هلته هم د ورستي مرګ شو لپاره تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي.
د کندهار او هلمند پر مرکزونو سربیره د افغانستان په جنوبی نورو په تیر بیا او روزګان کې هم په دې ورستیو کې مرکز ترینکوټ کې جګړه سخت شوې وي. څه مو اوریدلې دي هلته وضعیت څه ډول دی؟
تیر ورځ د روزګان ځینې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې وې او جګړه د ولایت مقام 300 متره ته رسیدلې وه خو د تیر شپې په اړه لا هم تر اوسه معلومات نه دي ورکول شوي.
کور مودان له تاسو مننه. له کندهار به هرات ته ولاړ شو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل هرات او قلعه‌نو مرکزونو هم سقوط شوي دي. نور به له خپل خبریال واورو چې هلته وضعیت په دواړو ښارونو کې اوس څه ډول دی.
بله، طوری که شما در جریان قرار داریم بعد از بیشتر از 20 روز درگیری میان نیروهای امنیتی و مقاومت مردمی با طالبان مسلح در دروازه‌های شهر هرات، سرانجام شام روز گذشته طالبان مسلح وارد شهر هرات شدند و ساختمان شهر کاملا تصرف کردند. به اساس اطلاعاتی که ما از منابع مردمی و همچنان یک عضو شورای ولایتی که خواست نام از او فاش نشه بر رادیو آزادی گفت که تمام شهر به کنترل طالبان در آمده و تنها قول اردوی 207 ظفر و میدان هوایی ولایت هرات در حال حاضر هم به دست نیروهای دولتی افغان هست. در اینجا مردم در داخل شهر هرات میگن که در آغاز یک سری سراسیمگی های در میان مردم ایجاد شده بود اما با آمدن طالبا دیگر صدای فیر ملی و جنگ شنیده نشده و مردم تا کنون در آرامش به سر میبرند به گفته خودشان. و همچنان خبرها در قلعه و مرکز ولایت بادکیس هم میرسه که شب گذشته بدون کدام درگیری قلعه و مرکز ای ولایت به دست طالبا سقوط کرده. یک مقام محلی در ولایت بادکیس که خواست نام از او فاش نشه بر رادیو آزادی گفت که طالبات ساختمان ولایت خمندانی امنیه و دیگر ادارات دولتی در مرکز این ولایت تصرف کردند و تنها لوا که در فاصله تقریبا 2 یا 3 کیلومتری جنوب شهر قلعه‌نو موقعیت داره به دست نیروهای دولتی است و مقامات ارشد حکومتی در لوای سوم در قلعه‌نو به سر میبرند.
بله، له تاسو هم مننه. کور ودان د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو و موردل چې د هرات کې یوازې د ظفر قول اردو او د غرض د ملي امنیت ودانۍ پرته نور ښار د طالبانو لاس ته لوېدلی او د هرات په څنګلوري بادغیس په مرکز قلعه نو کې هم واورېدل چې قلعه نو ښار هم د طالبانو لاس ته لوېدلی. په دې سره د هغو ولایتونو د مرکزونو شمیر چې تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو نیولی دي نږدې 400 ته رسیدلی. په عین حال کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه مهال به واک پرېږدي چې افغانان د ده د ځایناستې په اړه پرېکړه وکړي. ښاغلي غنی دا خبره پرون مازدیګر په ار کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وکړه. تر دې یوه ورځ وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي وو چې د طالبانو پلاوی ورته ویلي تر څو چې اشرف غنی له واکه لرې شوی نه وي دا ډله به خبرې ونه کړي. نور حال په دې راپور کې ولسمشر اشرف غنی وای د ځایناستی د افغانستان خلک ټاکی او د پوینا دا حق به بل هیچ چاته ورنکړي. ظاهرا د ښاغلي غنی اشاره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته وه. ولسمشر غنی وویل
ځینې وای مخصوصا موږ ګاونډي وایي که اشرف غنی نه وي یا څوکۍ پرېږدي نور به هر څه سم سي او سوله به راسي. زما پوښتنه او د میلیونونو افغانانو پوښتنه دا ده، زما ځایناستی به څوک وي او په څه ډول به ټاکل کېږي؟
ښاغلي غني د تېر کال په هوت میاشت کې ویلي وو چې د انتخاباتو له لارې واک لېږد د ده د حکومت لپاره یو نه معامله کېدونکی اصل دی. ده په هغه مهال دا هم ویلي وو چې حاضر دی تر ټاکلې نیټې مخکې انتخابات وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې له نړیوالو رسنیو سره په آنلاین مرکه کې وویل درې یا څلور میاشتې پخوا چې د طالبانو پلاوی اسلام آباد ته ورغلی و هڅه یې وکړه چې دا ډله خبرو اترو ته وهڅوي.
د دوی شرط دا دی چې تر څو اشرف غنی له واکه لاس نه وي اخیستي موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو.
خو پرون د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې د وخت په ضایع کولو تورن کړ. له بلې خوا د افغانستان حکومت بیا طالبان د سولې په لاره کې په خنډ پیښولو تورنوي او وایي چې طالبان پر جګړې ټینګار لري. طالبانو د سږکال په می کې د ناټو او امریکایي پوځیانو له وتلو سره سم جګړو ته زور ورکړی دی. دې ډلې په یوه اونۍ کې تر لسو ډېر ولایتونه ونیول. د جګړې په میدان کې د طالبانو له پرمختګونو سره په یو وخت پر پاکستان نیوکې زیاتې شوې. ډیری افغانان او یو شمېر پاکستاني سیاستوال اسلام آباد په تېره بیا د دغه هیواد پوځ او استخبارات د طالبانو په ملاتړ تورنوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر پاکستان بندیزونه ولګوي. پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان حکومت د غرض طالبانو ته وړاندیز کړی چې جګړه ودروي او په حکومت کې لویه برخه واخلي. پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې وویل چې د سولې لپاره د افغانستان د دولت طرحه قطر ته سپارلې ده. قطر په دې سربیره چې د بین الافغاني خبرو کوربتوب کوي په وروستیو کې د منځګړیتوب هڅې هم ډېرې کړې دي. نور حال په دې راپور کې د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت د قطر په وسیله طالبانو ته په حکومت کې د شراکت وړاندیز کړی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس په دوحه کې په ترویکا یا د امریکا، روسیې، چین او پاکستان په غونډه کې د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل لپاره پلان وړاندې کړ. د بیل دي چې طالبانو ته په واک کې د وانډي ورکولو اندازې ته اشاره وکړي وویل د افغانستان د حکومت د سولې طرحه د قطر له چارواکو سره شریکه شوې ده. شاغلی عبدالله وویل چې له طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې لپاره د نورو هیوادونو منځګړتوب ته اړتیا ده. په همدې حال کې فرانس پرس خبري اژانس وایي د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ورته ویلي چې قطر ته یې ویلي چې که طالبان جګړه ودروي نو د افغانستان دولت حاضر دی چې طالبان په واک کې شریک کړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا وایند فریدون خوسون چې اوس په قطر کې دی له آزادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي. دی وایي
په دې طرحه کې چې وړاندې شوې ده که ومنل شي او پرې بحث وشي د افغانستان ستونزه به په اساسي ډول حل شي. دا به تر وخت مخکې وي چې جزئیات وایم، خو له سیاسي مشارکت رانیولې تر یوې بشپړې سیاسي موافقې پورې ټول موضوعات په دې کې شامل دي او اوس دا طرحه د کوربه هیواد په لاس کې ده.
موضوعات درې شامل است پرداخته شوه کی فعلا در اختیار کشور میزبان است.
راپورونه وایي چې حکومت طالبانو ته د 500 سلنی واک وړاندیز کړی دی. د افغانستان د حکومت له لوري طالبانو ته دا وړاندیز لږ مخکې تر دې وشو چې طالبانو غزنی ښار ونیو او ورپسې په هرات، کندهار او لشکرګاه کې پرمختګونه وکړل. په همدې منځ کې داسې راپورونه شته چې قطر او ترکیه هڅه کوي چې طالبان اوربند ته وهڅوي، خو طالبان چې اوس ځان په قوي دریځ کې ویني اوربند او جوړجاړي ته لیوال نه ښکاري.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګوند افغانستان له هند څخه نظامی مرسته غوښتي ده. حنیف اتمر په افغانستان کې د ولسواکۍ ساتل او د زور له لارې واک ته د طالبانو د رسیدو مخنیوی یوازې د افغانستان د دولت نه بلکې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت وباله. او د نړۍ مسؤول هیوادونه یې وویل چې باید له دې مسؤلیته ځان ونباسي. له ښاغلي اتمر سره زما همکار اجمل ان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دوحه کې په تیرو درې ورځو کې له غونډو او ناستو څه ترلاسه شول.
افغانستان حیات چې مشري جناب ډاکټر صاحب عبدالله کوله دوه شیانو باندې ټینګار لري. یو چې طالبان باید ژر تر ژره خپلې حملې پر شارو بندې کړي او خپل ټولو هغه پخوانیو تعهداتو ته چې د دوحې په موافقتنامې کې راغلي دي هغې ته احترام وکړي. او دویم ژر تر ژره کښېني د سولې د خبرو دپاره او حقیقي خبرو دپاره او یو سیاسی جوړجاړي ته سره ورسېږو. اوس نو زموږ توقع دا ده چې دغه پیام هم د ګاونډیو د خوا هم د بین المللي همکارانو د خوا او هم دا د مسکو ترویکا چې ورته وایي د دې میکانیزم د خوا د ټولو خواوو سره دا پیامونه په یو شان و طالبانو ته ورسول شي.
اتمر صاحب په ورستیو کې طالبانو ګوندوی هیوادونو ته ایران ته روسیې ته چین ته سفرونه لرل همدارنګه پاکستان ته لاړ په دوحه کې دی. دمګړې داسې ښکاری چې په روانو خبرو کې هغه چې موږ له دوحې نه اورو افغان دولت یو دریز لري او طالبان کاملا جلا دریز لري. معلومه خبره ده چې نړیوال ټولنې ملاتړ کپار لوري باندې شي دا کېدلی شي چې لوري بدل کی. ظاهرا تاسو فکر کوئ چې منطقی یا سیمایز اجماع په ترلاسه کولو کې افغان حکومت برلاسه دی او کنه طالبان په دغه وروستیو سفرونو برلاسه دی او کېدای شي د سیمې ملاتړ خپل کړی؟
په هیڅ وجه نه. دوی هر ځای ته چې تللې دي همدا پیام ورکول سوی دی. دنیا څو خبرې لري چې و طالبانو ته په وضاحت کړی دي. اوله خبره دا ده چې دنیا صلح غواړي او سیاسي جوړجاړی غواړي. دنیا دا غواړي چې جګړه ودرېږي. د افغانستان د مظلومو خلکو د وینې تویدو مسؤلیت باید طالبان وانخلي. طالبان باید دا چې افغانستان د خارجي تروریستانو په ځالګۍ بدل نشي. دا هغه پیامونه دي چې دنیا و طالبانو ته ورکړي دي او اوس یې هم ورکوي. دا په دې کې دنیا او سیمه اجماع لري او موږ امید لرو چې طالبان په دې پوه شي چې د دنیا د اجماع په مقابل کې درېدل نه د دوی په ګټه ده نه د دوی د دوستانو په ګټه.
ښاغلی اتمر، د دنیا له پیغامونو داسې ښکاري مثلا د امریکا د متحده ایالاتو له چارواکو یا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن خبرې درلودې چې د تاسو خبره سمه ده، دوی طالبانو ته وایي چې په زور واک ملاندې کوي. خو هغه اخري څه چې دوی وایي هغه دا دی چې که طالبان په زور واک لاندې کې دوی به منځوي یا دوی سره به مرستې ونکو. فکر کوي چې دا کافي دی؟ آیا طالبان ته دا مهمه ده چې نړیوال منځوي کې یا نړیوال ورسره اړیکې ولري ونه لري؟
البته دا په یوازې ډول کافي نه دی. اما دا په ډیپلوماتیکه ژبه یو ډیر مهم پیام و طالبانو ته رسوي، ځکه د دنیا فیصله هماغه فیصله ده چې د ملل متحد امنیت شورا په مصوبې کې هغه 15مه دیارلسمه مصوبه ده، په هغه کې دا موضوع راغلی ده چې دوی به هیڅکله د طالبانو یو رژیم ونه مني. دوی صلح غواړي او دوی د طالبانو ګډون لکه نورو افغانانو په یو نظام کې غواړي. اوس مهمه و طالبانو ته دا ده چې اول په دې سر خلاص کړي چې جنگ د حل لاره نه ده او د دنیا د نظر په مقابل کې درېدل د دوی په ګټه نه ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر چې په د قطر په پلازمینه د دوحه کې په تیرو درې ورځو کې د غونډو او دا چې په دې غونډو کې د افغانستان دولت دریسه و او څه ترلاسه شول نور معلومات له موږ سره شریکول.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو.
په افغانستان کې د جګړو له زیاتې دو سره د اوبو د بندونو په ګډون د نورو ټولګټو پروژو خوندیتوب ته هم اندېښنې زیاتې شوې دي. نور به په دې راپور کې واورو.
د ملي پروژو او عامه تاسیساتو د ساتنې لپاره د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې غوښتنه دغه اداروی د هیواد ځینې مهم او لوی پروژې لکه د سلما، کجکی، غلام خان او چاواروز بندونه او داسې نورې ګټې اخیستنې ته چمتو کړي او د عامه تاسیساتو په توګه باید وساتل شي. د دغه ادارې د مالی او فنی چارو رئیس احمد رشاد حکیم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل پر حکومت سربېره وسلوال مخالفین او عام خلک مسؤلیت لري چې عامه تاسیسات وساتي.
زمون غوښتنه دا ده چې د عامه تاسیساتو ساتنه د ټولو مسؤلیت دی که هغه د دولت مخالفین وي او که عام خلک باید په ساتنه کې برخه واخلي او په راتلونکي کې دې په منفي رول سره ځانونه د خلکو له قضاوت سره نه مخامخ کوي. عامه تاسیسات سیاسي نه بلکې خدماتي برخې دي.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي همدا اوس د اوبو د مدیریت لپاره هڅې کیږي چې پانګې ورته جذب شي. د یادې ادارې په خبره هڅې روانې دي چې د هیواد اوبو مدیریت او په بیلابیلو ولایتونو کې د اوبو رسولو بندونه او کانالونه جوړ شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د کندهار، هلمند، هرات او قلعه نو ښارونه هم د طالبانو لاسته ولوېدل. په دې سره د هغو ولایتونو د مرکزونو شمېر چې تر اوسه د طالبانو په لاس سقوط شوي نږدې 400 ته ورسېد. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو له کبله متحده ایالتونه د هېواد ته 3000 سرتېري لیږي چې په کابل کې د امریکا له سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. د پنټاګون ویاندوی جان کیربي پرون وویل د پوځ او سمندري ځواک دا سرتېري به په 2 ورځو کې افغانستان ته ورسیږي چې د کابل په هوایي ډګر کې د امریکا د سفارت د یو شمېر کارکوونکو په ایستلو کې مرسته وکړي. د امریکا حکومت پرون لخپل وادبا وغوښتل چې له افغانستان ژر تر ژره ووزي. په کابل کې د امریکا د سفارت په ویبپاڼه کې پر امریکایانو غږ شوی چې ځانونه په تجارتي الوتکو کې له افغانستانه وباسي. د ترکیې دفاع وزیر وایي په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیت ساتنې په دوام کې د ترکیې اصلي هدف دا دی چې د جنګ ځپلي افغانستان د پلازمېنې د منځوي کېدو مخه ونیول شي. د بریتانیا د پوځ لوی درسیز خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې خطرناکه امنیتي تشه به نړیوال تروریزم ته لاره هواره کړي چې دا هیواد یو وار بیا د تروریزم په مرکز بدل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ادعا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. روسي چارواکو تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز انسټیټیوټ رئیس د خیانت په تور ونیو. شک دی چې هغه یو بهرني ته تر غږ د چټکو الوتکو د ټکنالوژۍ پټ مواد ورکړي دي.
د ژوند رنگونه
نومي اجي توراب او د لوګر ولایت اوسیدونکی یم. اوس پیلم په پغمان کې
کاکا درته وایي چې د عمر څومره کلونه دی په کوچیتوب کې تیر کړی دی؟
کوچه خومه 52 کې زه بیا مکتب کې شامل شوم. کوچن لیلې کې کنه نو غن روس بیا کوچتو معنا دا کړی.
ځینې کوچیان وایي چې کله دوی نو کوچیتوب کې بیا لیک لوست نشي کولای. تاسو خپل یو کوچه یاست په خو کې مو لیک لوست کړای په دې اکل څه وایي؟
زسه اول می الو 20 شروع کړیو زبګی زمخه بیا جمعه تلم علم خپل ملامم او معلمم مې به ما یو مصر خور غیت ما ویل ما پرون چی ټاګی زده کړی و غیب راته یاله به زو اس قسم درته خورم ما نه هم پر درس ویلې او زه دومره استعداد ماشاالله لره ما چې پانتون او شاګرد سره ما دلا وې درسونه وای تاریخ وای فزیک وای ټول سوي نه د وسنه الکان سره برابرونه ول کی په وقیم کې زړه درته وای چې مخرو وایم په ول مخبل دالم سر تر سوالي او دومره علم یا دومره په اوس ما سره ستاسو په انتون شاګرد کې ولاک.
یعنی کوچایم کولای شي؟
کوچایم کولای شي. موږ اکثره کوچان اوس درسونه وای ماشاءالله اوس کوچان وګوره لوی لوی ریاستور رسیدلې.
له په خونه چې تاسو یې دیګ بیا تر اوسه دغه دی کوچی په ځوان کې څومره تغییر راغلی؟
لکه موږ وځ په کوچان لغمان ته بلاړو یا ننګرهار ته لاړو ال خپل میلم درلودلې ال ته بچلاړو د وطن خلک به دسه مو ته خوشاله کېدل ولې چې موږ مالدار او اثر ته خوشاله کېدل دوستی ته خوشاله کېدل موږ به هغو ته تحفې ورولې هغو به موږ د زمې تحفې راکولې بیا به چې پسرلی دغې نه کډې را وکړې را به لوګر ته به راغلو کابل د کابل نه به لاړو درجا ته بس درجا کې مازدرګان دوستانو چا به ګیلمونه کول چا به کېږدۍ وبدلې چا به ورور جانه دا شیان کول بېرته به راتلو ډېر ښایسته ژوند و خوشحالي وه
څه فکر کوې څه باید وسي چې کوچای بېرته هغه خپل خوندور ژوند ته ور وګرځي هغه څه چې د دوی ډېر خوښ وه
دا په کار دولت چې موږ د کوچانو ژوند داسې برابر کړي چې موږ ته د مالچر برابر کړي
دا د ژوند رنګونه په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسېده زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو بله خبری مجله زموږ همکار جاوید